په جشوي احمد شي بریم دا سجړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په افغانستان کې د تیرو 15 ورځو ورشتونه او سیلابونو لکبله د مړو شویو کسانو شمیر شاوخوا اویا ته رسیدلې دی طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان جانان سائق نن وویل چې په دغو ورشتونو او سیلابونو کې چې په اکثرو ولایتونو کې راوتلي 50 کسان ټپیان شوي هم دي فرانس پرس خبری آژانس د شاغلی سائق په وینا خبر ورکړ چې په سیلونو کې 2600 کورونه او 15000 هکتار کرنیز ځمکه تخریب شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پروند سیلابونو لکبله پر اوشت مرجوب له زیانونو اندیشنو شو دا ویل سیلاب ځپلی بیرنو یم راستو ته اړتیا لري د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیگ باش سیالوي کې په خپل ګډون له سره غور کوي راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو وی پانه سره په مرکه کې کړې دي نو موړی وای د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه نه هیلې کړې چې له افغانستان سره پلان شوی درې لوبي چنډولې دي راشد خان وای کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوب نه کوي نو بیگ باش کې د دې لوبې دلبه د همکارانو او افغانستان ته به اتنایي وي تاکل شوی و چې د افغانستان او استرالیا ټیمونه د 2024 کال په اگست کې درې شلو ورځې لوبي وکړي خو د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر شزو د محدودیت له کبله د سیالۍ لغوه کړي د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسي په هوایي برید کې لشتر لشه ولستنه وشل شوی او د اوکراین د بیرنیو چارو د ادارې په وینا شپېته تنه نور ټپیان شوي دي د چرنیهیف ښار په مرکزی برخه کې نصار درې توغندي ولګیدل چې له عملی د استوګ نشپاره سوداني یو مکتب او یو روختون زیانمن شول د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي دا داسې بریټ و چې له دوی سره د شندېدو امکانات نه وو چرنیف د اوکراین له پلازمینې کیف څخه 1500 کیلومتره واټن لري او په خاطر دې هم ورته بریډونه پلی شوې دي کرملن وای د 2300 ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنجمن سیمې ناګورنو قرباخ څخه وځي د کرملن وایان دیمتری پیسکوف نن خبريالانو ته ویل په دغه د آذربایجاني رسنیو خبره شوی راپورونه سم دي ارمنستان په خاطر دی په ناګورنو قرباخ کې پر مشت روسي ځواکونو نیوکه کړې و چې پر دوی د آذربایجان د بریټ په مخنیوي کې پاتې راغلي ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې و برخه ده خو ډیری اوسیدونکو یې ارمنیان دي آذربایجان د 2023 کال په سپتمبر کې پر ناګورنو قرباخ بریډونه وکړل او ورسره هغه سیمې بیرته ونیولې چې له درې لسیزو راهیسې د ارمنیانو په کنټرول کې وي په دغې لانجمنې سیمه کې د آذربایجان د عملیاتو وروسته ډیر ارمنیان کډې کولو ته مجبور شول د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د ایکس یا پخواني ټویټر فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ایکس شبکه د تیر فبروري میاشتې له 12 رئیس په پاکستان کې بند شوې ده که څه هم د پاکستان حکومت د دغه بندیز په اړه په رسمي ډول څه وویل خو اوس یې کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې دغه شبکه بند کړې ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې او په کونړ کې د سیلونو په خاص ډول په کونړ کې د سیلونو لزیانونو خبرو
کو سنگونو کورونا یو ته مالی زیانونه وختي دي زراعت زمکه تخریب شوی دي او سرکونه یو اندازه تخریب لري
د سیل زپلو سره څنګه روغتیاي مرسته وکړو ډاکټر ملک سایوي
انسان د سینې لکه بوتل باندې چې سټي په واره کولی وګتي نګوسی
په روسي کې د افغانستان صادرات کم شوی ځنې علت له پاکستان سره د لارو بندیدل یادوي
په دغه کال کې څو واره د تورخم سپین بول د غلام خان او نور د موصلاتي لري چې دا وټارل شوی
په نړیوالو موضوعاتو کې په واورې چې ملګرو ملتونو د غزې د جګړې د پلو لپاره د نشتې 3 میلیارډ ډالرو بشري مرستو تقاضا کړې ده تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ د په مانوګي ولسوالۍ کې د یو دیوال د نړۍ دوه په پیښه کې شپږ وسکا سانټه پین شوې دي د سیمېزو په وینا لتیر نجدي وی اونې رئیس سخت ورشتونو د او سیلونو خلکو ته ځانیا او مالی زیانونه اړولې دي او دا دیوال هم د سیلونو لعمله کمزورې شوی او چنړېدل دي جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان په مانوکی ولسوالۍ کې د دیوال نړېدو د باران او سیلابونو له امله په نورو پیښو کې خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه آزادی راډیو ته وویل.
برمه لس بجې د بانوګي ولسوالۍ په بارکنډۍ سیمه کې د جنازې په مراسمو کې خلک راټول وو چې بدبختانه یو دیوال د کور راوغورځېدو. په دغه پیښه کې شپږ شتنه ولسي وګړي ټپیان شو، پنځلس یې د اسدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال شوي دي او نورې په بانوګي ولسوالۍ کې درملنه شوې ده او کورونو ته رخصت شوي دي.
هغه وایي شدیدو بارانونو او سیلابونو ولسونه او حکومت ته مالی زیانونه هم اړولی دي.
تیرو روختونو له امله د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یو نفر، په وټپور ولسوالۍ کې دوه نفر او د نرنګ په ولسوالۍ کې یو نفر شهید شوی دی او د شیګل په ولسوالۍ کې دوه نفر ټپیان لرو. د دې تر څنګ په سلګونو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي، زراعتي ځمکې هم تخریب شوي دي او سړکونه هم یو اندازه تخریب لرو.
د بارکنډۍ یو تن اوسیدونکي ګوهر رحمان د دیوال چپکېدو او د ټپیانو د حالت په اړه وویل.
د دیوال چلارېدل د جنازه څو وخت چوتای نو ماشومان به د دیوال پر سر باندې به ولاړی لاندې به خلک منتظر او چې جنازه پورته کی. هغه ماسه بلاکونو دیوال له پراغله یو دوله خطرې وغه ننګرهار لوړي او نو خدل د تداوی لاندې
په کونړ کې په داسې حال کې د زیاتو ورختونو او سیلابونو له امله دوه ډیر شو کسانو ته مرګ ژوب لاوړي چې نن چهارشنبه د سرپرست حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان ملا جانان سائق یو خبری غونډې ته ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د سیلابونو دیوالونو او کوټو چتونو پریوتو په وجه اویا تنه مړه شوي، شپږ پنځوس ټپیان دي، له دوو زرو څخه زیات څاروي وژل شوي او پنځه زره اته سوه جریبه کرهڼیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
نن تر نیم شپې پورې د افغانستان په لویدیز، جنوب لویدیز، مرکزی او جنوبی سیمو کې د ورښتونو اټکل شوی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر را وروسته بهیدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړې چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي رادیو تا وویل
تقریبا دریا سو درې نیم سو جری پمزه کړه خلکو د تخریب کړی دی.
ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي نو خلک دی توانیس ولله دنیا له نیم زولاړه ګرځ کال لاغه تناس و لاغه غنمو فاجزو ته نو غیر د نیم زولاړه له وس لاس پر سینور تک شي نه کړ.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خزیانونو پاړه وویل.
په مرکز کې د باران چې و ډیر یو شدید او وخت ډیر ونیو نو ډیر ساهو کې خلکو ته یعنی مالی او یعنی زیانونه اړولې دي چې له خلکو زیات ځمکې هم ویجاړ شوې دي.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکو عبدالجمیل ازادي رادیو ته وویل.
ورقرې مخیل په مخیل کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی، د خلکو د اوبو نل نه وړې دي، خلک ډیر په تکلیف دي. هله د چې یو مرسته وشي خلکو سره څو بې وزلې او بیچاره خلک د سیلاب او اوبو ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلې له دولت او مرستندوی سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. همهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14مه په خپل ایکسپارن لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر رهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9مه په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اوروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
په افغانستان کې د سیلونو له امله د تیرو پنځو ورځو په ترڅ کې د اویا تنو د تلفاتو خبر خپور شوی دی. په ګاونډي پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 350 ته رسیدلی او په متحده عربی اماراتو کې به ساري ورشت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه تر سبا نیمې شپې پورې ځنډیدلې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په صادراتو کې کمواله راغلې ده. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې دروان کال د کپ میاشت کې د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او وارداتو کې د تیر 1402 کال د همدې مودې په پرتله د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ادارې په خپل اکسپانډ لیکلي چې په دې میاشت کې د صادراتو د کموالي اندازه نږدې 3 میلیونه ډالر او د وارداتو د ډیروالي اندازه نږدې 7 میلیونه ډالر و. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوې دي. د غیدارې د سیشن به په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلی چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 1.4 میلیونه ډالر و چې په 1402 کال کې 1.1 میلیون ډالر ته راټیټه شوې. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالر څخه 1402 کال کې 99.6 میلیون ډالر ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربی اماراتو تکوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوی غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ویلتي اساسي شی بود کې را بند بود د پاک
اصلي عامل دا و چې د میوي او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وي. د ډبرو سکرو ارزښت یو څل ورچې او زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
یګانه مسیر کې زیاتره صادرات صورت میگرفت او که از بندر ترخم
د صادراتو یوازینی لار د ترخم بندر وو او د سوداګری جوتو کو تلیک لپاره به مول لا سو څخه تر شول ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. نو بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لسون سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړ کرایې په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هوا د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هوا د اقتصادي ود یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو په در یا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو وکمنې کې لګاونډي او سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهمه غیز کړای دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د تاریخوالو لکبل از فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصلاتی لاری چی دید دا و ترول شوی. نو زکر دا افغانستان صادرات و باند خپل منفی تاثیرات درودل او دغه منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پوگو باندی دی او پرطول که دا افغانستان خلکم تری متضرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پروان ولایت کې د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې طالبانو د بوشکې ماینونه هم ننداری ته ایښی دي چې یو شمېر کسانو خبرګون څرګند کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین او یو شمېر سوداګر وای د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د جګړې د ټکو په ځانګړي توګه په لاس ته جوړو شوی ماینونو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمیزو چارواکو د کرنیزو او سوداګریزو محصولاتو په نندارتون کې له چاودیدونکو توکو ډکې هغه بوشکې نندارې ته وړاندې کړي چې د پخواني جمهوریت له امنیتي ځواکونو سره یې په شل کلنه جګړه کې کارولې. یو شمېر سوداګر وایي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. د سوداګرو د اتحادی عمومي رئیس باز محمد غیرت ازادي رادیو ته وویل
زما په اند دا چې دا یو سوداګریز نندارتون دی او دا یو داسې نندارتون دی چې خلک پکې د سوداګرۍ تولید او د فابریکو په برخه کې پانګونې ته هڅول کیږي. داسې یو عمل باید نه وای شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی هم وایي چې دا ډول نندارتونونه د کرنیزو محصولاتو د نندارې ځای نه دی.
نمایشګاهی زراعتی بودن و خوب بودن که محصولات
په ځنګړې ډول د کاپیسا پروان هغه سیمه چې هلته تازه میوې او سبزیجات ډیر کرل کیږي نندارې ته خودل شوی. دا د ستاینې وړ ده. نظامی مسایل زموږ پورې اړه نه لري او له اسلامي امارت څخه باید پوښتنه وشي.
د سیشن بی په ورځ د اپریل په 14مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت په یو سوداګریز نندارتون کې د افغانستان د ملي محصول په توګه د طالبانو په لاس جوړ شوی بشکي ماینونه نندارې ته وړاندې شول. د دغه ویډیوي راپور په یو برخه کې د کرنیزو محصولاتو لکه وچې میوې ترڅنګ د دغو ماینونو ځینې بیلګې هم لیدل کېدې. په تیرو دولسیزو کې طالبانو په افغانستان کې د خپلو جنګي موخو لپاره دغه بوشکۍ ماینونه کارولي چې ډېرې قربانیان یې د پخواني جمهوریت پوځیان او ملکي وګړي دي. موږ د دغه اقدام د علت په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد نظر هم وپوښت، خو هغوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په هغه لوحایا بینر کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون په دغه ویډیوي راپور کې لیدل کېږي لیکل شوي چې د زیړې بوشکې بیه 50 افغانۍ ده، خو تخریب یې 10 میلیونه ډالر دی. دا جمله د طالبانو هغې ادعا ته اشاره کوي چې امریکا او متحدینو یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې ماته خوړلې. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه او متحدین یې د دوحې د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه ووتل. د پخواني جمهوري نظام د کمانډو ځواکونو یو قمندان په دې شرط چې نوم یې په راپور کې خپور نه شي وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې دغې ډلې په ژړۍ ولسوالۍ په خپل لاس په جوړ شوي ماینونو د نوموړي یو شمېر همکاران وژلي او ټپیان کړي.
زموږ هغه پرسونل چې مرستې ته تللی و د طالبانو لخوا ورته کمین نیول شوی و او د طالبانو کمین ته برابر شول چې له بده مرغه هلته زموږ څو ورونه شهیدان شول او زموږ درې څلور ورونه د پخو او ملا په خاصه توګه د لاسونو په برخو کې ټپیان شول، ځکه دوی په خپلو لاسونو جوړ شوي منفجره توکي په بوتلونو کې ځای پر ځای کول. د مادني اوبو په شان بوتلو او له موادو یې ډکول بیا یې پر دوی قرسول.
ارواپوه شبنم شهبر وایي چې د طالبانو په لاس د جوړ شویو ماینونو نندارې ته خودل خلکو ته د چاودنې او ځانمرګو بریدونو ترخی خاطرې وریادوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی.
نمایش هر په اما نندارتونونو کې د هر ډول جنگي وسایلو خودل په کورنۍ او خزو ماشومانو لاروانی پلاوه وی جوړون کې او منفي اغیزې لرلای شي، ځکه دا جنگي وسایلو لیدل د لیدونکو په ذهن کې یو ډول ویره او ترور رامنځته کوي.
طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ د انتګرافي په موزیم کې له چاودیدونکو توکو ډکې ژېړې بوشکې نندارې ته وړاندې کړې وې. په بلخ کې د طالبانو د حکومت والی هم د مزار شریف ښار د حضرت علي په زیارت کې دغه په لاس جوړ شوي ماینونه نندارې ته وړاندې کړې وو. د طالبانو دغه کړنې تر دې وړاندې هم له ګڼو نیوکو په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو د قربانیانو د خپلوانو لخوا مخامخ شوي.
دا سجرډو د دې سر په خبرونه کې به وړاندې دا څرګندونه دی. ډاکټر واوري چې له سیل سپلو سره څنګه ممکنه ده چې مرستې وشي. خو اوس یو نړیواله مسله راخل. البته یادونه وکم چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې له نه نیمو بجو وروسته د سپورتونیس پروګرام هم لرو. ملګرو ملتو د غزې د 3 میلیونه جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونه وایي چې د غزې اوسیدونکو د خوړو ترڅنګ روغتیايي خدمات او پاکو اوبو ته اړتیا لري. جزئیات د اسدالله الدین پراپور کې.
د غزې او لویدیځ غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزا کې د خدماتو بیرته اعاده کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې کاغلی ډومینیکو د سه شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي د مرستو او لاسنیوي د غچارې د پوزي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزا کې د رښتونونو د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او خوندزیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاته کړه د غلطه هیڅ یو په هنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا رښتون یادونه کړي چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمیر داسې جسدونه پاتې دي چې په جنګلوي سخت ده. ملګرو ملتونو غزا کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړي. د غلطه وروسته تر هغه جګړه ونخته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمتا کړل. د اسرائیل په ځوابي بریډونو کې چې د حماس د لمنځوړلو لپاره یو کړل د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی ل درې ډیر زره واته سو ډیر کسان وژل شوی. ملګری ملتونه وایي د جګړېزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خند سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې اسرائیل مخنیولې. په غزا کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیر شنبه په شپه پر اسرائیلو څخه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډ شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداري ورکړې. خود نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د هدي اکثر زغم غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له سیلوریو سره به څنګه روغتیايي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مري بندیشن او به سجیته وار لوره نه نوځي خو سای بندیش او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوند پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتې دوه امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوندې راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نس شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي او که د بدن د حرارت درجه تر 100 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیايي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څلور شونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنده ده. که دا هم دوی نو دا به د خپل فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دا انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې دا لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خوله ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کې ګایاګانې نور شینې تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل ورته ممکن یو څوک مو لسی لره استلې وي او هغه سا اخلي خپوش کې نه وي څرنګه مرسته پور سره کو
هغه باید ستونی تاخ پس مکه پرې نه خدل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغل شي هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچې ته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوي په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک پوری بیا دا شی نه پیخیږي
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نسل او بوډک شوی وي ځینې کسان دا سیل وړي سرچپنی سي یعنی سره شکته کوي او شی پورتنيسي دا ډول روغتي مرسته ګټه ورده
دا په غلط کاری کوي او څوک مثال په توګه نشي دوبونه ټکی هغه داسې ونی چې لکه یو ماشوم ډیر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي په خې اسمان خو ته کوي او فکر کوي چې زه تخلي او د سګنې او په بوم در قموزي هغه بیرته بخښي دا به ډیر ستره غلطي وي غیر دې چې دا ان تاوانو کې کومه ګټه نه لري انسان د سینه لکه یو بوتل غونډه چې سرچپې واړې ټولې وبتي نه وسی نو په دې حالت کې کېده چې هغه اوبه چې مېدی کې دي هغه کله چې د خلې نه راوځي هغه کېده شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړ شي او هغه به لا پسې یو خطرناک حالت ده
کله چې کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي له هغه سره به څنګه مرسته کوو
دا به ډیره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پخونه چې یو څوک په شا او کې او چته بوزي نو دا وخت کې هغه زخم بلا پسې ځات شي وي او هغه وازی نه چې بل خطر دی نو خبر دی چې یو څوک چې په ځمکه پروته کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فنی ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه
تاسو لا پیغامونو
سلامونه محمد اسلام همتیم د نیمروز ولایت لدلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ورسو نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخ لري کوم څوک چې د واسطه لري کولای شي چې تذکره جوړ شي ما د کسانو ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو او د کسانو مې ولیدل چې د واسطه په زور په څلور ویشت ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه تل د خلکو ته د سیاستنتیاوی راولي تر څو پرزمش خلک بایومټریک تذکره تر لاسه کړي دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نس کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي موږ په میاشت میاشت بایومټریک تذکره ته انتظار کوو خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځندېږي حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکره کوم کارمندان چې دا ټول په واسطه کار کوي نو بنا موږ ته تذکره په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوره چارو کړی ورسول سي والسلام په احترام
السلام علیکم ازادي رادیو کارونه وروډم ټول ته سلامونه نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې د فلمین کې ډیر خبرونه وره او ډیر خبرونه وسوله د اسلامي امارت پوره چارو خدمت داخله د چلت مشته نو ساکلا باندې وتړي زه شکر جو په دغه سره اله نه کولاړې وي هلمند د هلمند سزبیا یاران ته ومنځ کوت مشه چې مشکل باندې جوړ وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر دا پیغام دی تر لرپوڑ مشران ورسیږي دا تایید پاڼه چې طالبان جوړی کم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میشت کې تایید پاڼه ور کړی دی وسې درک نسته خبره ده. او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ور کوي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي نو په افغانستان کې بل کار هم نسته. او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې رسمیت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشران د زمرد خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زمرد لپاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر